السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري دغه خبری پروګرام وړاندې کوم او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وی د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصاری نیولې او کابل ته راستولې ده. قیصاری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو سیمه ایز قمندان ده. د په یو بل راپور کې هم اوري چې نن د افغانستان مشرانو جرګې په ننګرهار کې د سیکهانو په وژنې باندې غونډه وکړه او حکومت یې په بې پامۍ تورن کړ. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له فرشتي جلال ځای اورو.
پاموکرید مهم خبرونو سرخطه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته دند سپارلی چې په انتخاباتو کې د اقلیت هندوان او سکانو ګډون ته امکانات برابر کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړی چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست کابل ته استول سوی دی. مسکو وایي د امریکا او متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت په فنلند کې دوه په دوه سره وګوري او د ایران او د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو استازي په ویانا کې غونډه لري. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته دند سپارلی چې په انتخاباتو کې د اقلیت هندوانو او سکانو ګډون ته زیات امکانات برابر کړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د هندوانو او سکانو ټولنې ته دا سهولت برابر کړي چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره کاندید وروپیژني څو د دې مذهبي اقلیت چوکۍ تشه پات نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د سکانو له لوري احتمالي کاندید اوتار سنگ خالصه د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د افغانستان د ولسي جرګې له 250 چوکیو څخه یوه د سکانو او هندوانو لپاره ځانګړې سوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په توشتمه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د سکانو او هندوانو له ټولنې 520 تنو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړې دي خو لا تر اوسه رسمي کاندید نه لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړی چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاری نیول شوی دی. نظام الدین قیصاری د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له پیژندل سوو قمندانانو. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل
په مورد قیصاری کوم اتهامات موجود وو کله چې د دوی د نیولو دپاره تصمیم ونیول شو د دی او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو اما بالاخره د دوی هغه مسلح افراد سه ورسره وو خلاص شو.
پر قیصاری تور لګیدلې چې شخصي وسله والا ډلې دروده په فاریاب کې د افغانستان د ملي اردو له ځواکونو سره ستونزې جوړې کړې وې. د نظام الدین قیصاری له لوري په دې اړه بیان نه دی خپور شوی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په وروستیو نښتو کې 12 اسکر او 25 وسوال طالبان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن سهار د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو لکه مقور، قرباغ، اندړ او اجرستان کې او همدارس د غزنی په شهر کې په وروستیو 24 ساعتونو کې په وسوالو نښتو کې 2 اسکر وژل سوي او شپارس وسلوال طالبان وژل سوي دي. هغه ویلي چې نه تنه اسکر او نه وسلوال طالبان زخمیان دي. مسکو وایي چې د امریکا او د متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین شای د جولای په 14 په هلسنکی کې د رسمي کتنې تر پیل مخکې په خصوصي ډول سره کښېني او حتی د هغوی همکاران هم شای په دې کتنه کې نه وي. پیسکوف ویلي چې پوتین په هر ډول چې د ډونالد ترامپ لپاره مناسبه او آرامه وي تیار دی چې له هغه سره وګوري. کرملین ویلي چې د دواړو ولسمشرانو شانو ترمنز د دوه په دوه کتنې امکان دوی نه ردوي. کرملین پرون وویل چې ولادیمیر پوتین تیار دی چې له ترامپ سره په کتنه کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپووزمې له جلا کولو پرته پر نورو ټولو مسئلو یوه جوړجاړي ته د رسېدو هڅې وکړي. د ایران او د نړۍ د 500 قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه سره لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په ویانا کې سره ګوري. هغوی به پر دې بحث کوي چې له موافقې د امریکا د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته څرنګه دا پر مخ پرمختګ خوندي ساتلی شي. د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او پر هغو وړاندیزونو چې اروپایي اتحادیې د موافقې د خوندي ساتلو لپاره کړي خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په سویس کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په سویس کې د ابتکار او صنعت فورم په نوم غونډه کې د وینا پر مهال له نړیوالو سره د خپل هیواد د اړیکو پر اړه وویل.
ایران خواهان
ایران غواړي له نړۍ سره د عدالت، قانون، ثبات او سولې پر بنا روابط ولري. ایرانی پلاوی به نن له سویسه د ویانا په لور حرکت وکړي. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو د امنیت د تامین لپاره کلک ګامونه پورته کړي او زمینه ورته برابره کړي چې له ویرې، تهدید او فشار پرته کار وکړي. په نیویارک کې د ادارې مشر جیول سیمون د پاکستان او بوري صدر اعظم نصیر الملک ته په لیک کې لیکلي چې د روانو پارلماني ټاکنو شفافیت او عدالت ته پام وکړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي.
فرشته دلازی و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصاری نیولی دی.
د قیصاری او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، مو بالاخره د دوی مسلح افراد خلاصلا شو او قیصاری ونیول شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو لپاره یوازینی ځانګړې څوکۍ تشه پاتې نه شي.
کمیسیون پرون پرې بحث وکړ. په هر حال دغه کمیسیون دا تصمیم نیولی چې دغه څوکۍ بېرته ډکه کړي او یو استثنایي حالت د دغه قوم لپاره د افغانستان اتباع دي.
د سکانو او هندوانو یوازینی کاندید او ترسنګ خالصه د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې په بمی برید کې له 1400 سکانو سره یو ځای ووژل شو. د هماورې چې په هلمند کې په بازارونو کې د خلکو له جیبونو او دوکانونو څخه غلاوې زیاتې شوې او خلک شکایت کوي. دویمه برخه د ښځو پروګرام او همدارز د ګوړی اچار اونیزې خپرونې ته ځانګړې ده. راسو لمړی مطلب ته ده. ولسمشر د لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصاری د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی. دفاع وزارت وایي نظام الدین قیصاری د قیصار د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان وو. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د ځینو امنیتي تورونو د سپیناوي لپاره قیصاری نیول شوی او کابل ته راوستل شوی دی. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی.
په فاریاب کې د یو شمیر خلکو لولوري د نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په غبرګون کې د مظاهرو سره سره دفاع وزارت له نظام الدین قیصاری سره د قانوني چلند خبر ورکوي. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د سې شمې پورې ازادي راډیو ته ویل چې نظام الدین قیصاری باید عدلي او قضایي بنسټونو ته پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي.
په مورد د قیصاری کوم اتهامات موجود وو کله چې د دوی د نیولو لپاره تصمیم ونیول شو، د دی او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، مو بالاخره د دوی هغه مسلح افراد چې ورسره وو خلاصلا شو او قیصاری ونیول شو.
خاغلی راتمنش په دغه نخته کې د رامنځته شوې مرګوب لپاره څو نه ویل. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاری تیر ورځ په فاریاب کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د افغان ځواکونو له لوري ونیول شو. که څه هم دفاع وزارت پر نظام الدین قیصاری د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو څه موده وړاندې نوموړي په یو ویډیو کې د فاریاب والي، امنیت قمندان او ځینو نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط شي او کسان طالبان محاصره کړي نو دوی ټول چارواکي وو وشني. نو موري انداراز ولسمشر محمد اشرف غني ته هم د خائن خطاب کړی وو. ل دې وړاندې قیصری د خپل میرمنې او خې په وژلو هم تورن شوی و، خو نو موري دا تورونه رد کړي او ویلي چې ځینو رقیبانو یې دته دسیسه جوړه کړې ده. نظام الدین قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو له نږدې او مشهور قمندانانو څخه هم دی. جنرال عبدالرشید دوستم د قیصری د نیول کېدو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې نوموړی د یو دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلی دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی، د یو پیغام له لارې له حکومت څخه د نظام الدین قیصری د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. قیصری په فاریاب کې د سیمه ییزو پاڅونوالو ځواکونو مشري هم کوي او له څو کلونو راهیسې د طالبانو پر وړاندې په جنګ کې ښکیل دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې بحث تر ډیره د قیصری د نیول کېدو پر مسلې ورټول وو او د جرګې ځینو غړو د هغه له نیولو سره مخالفت وښود. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار چې د جرګې مشري هم کوله وویل چې نظام الدین قیصری د فاریاب د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري.
ایران از افراد مسلح غیر مسئول نیستند تا جایی که ما در جریان است. از جمله قماندان های خیزش های مردمی هستند که در کنار نیروهای دولتی اینا همیشه جنگ میکنند، مقابله میکنند و قربانی دادند. با این اساس ما امیدوار هستیم که به این قضیه با شکل لازمش برخورد شود. خدا نخواسته اسباب مشکلات بیشتر فراهم نشود.
ټولو سره سره پولیسي جرګې کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصری وایي چې نظام الدین قیصری په فاریاب کې ځان هیچا ته مسؤل نه ګڼه او خلک هم ځورولي دي. هڅه مو وکړه چې پر نظام الدین قیصری د لګیدلو تورونو په اړه د ده او یا نږدې کسان نظر واخلو خو بریالی نه شو. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده سپارل شوې چې په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سیکانو د څوکۍ د برخلیک ټاکلو لپاره کار وکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې دغه مذهبي اقلیت څوکۍ ته شپاتې نه شي. اخوا ولسي جرګې ته د یوازیني احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه زوی وایي دوی به له سلام مشورو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د یکشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې د افغان سیکانو د یوازیني احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه مذهبي اقلیت د څوکۍ ډکولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې په دې اړه له ډېرو بحثونو وروسته حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه کار وکړي.
کمیسیون پرون هم بحث وکړ او یو تخنیکی او یو حقوقي بخش ته وظیفه ورکړه چې تر څو دغه مسله وڅېړي او تر شپې ورځ پورې یو گزارش راوړي. ولې په هر حال دا کمیسیون دا تصمیم نیول چې دغه چوکۍ بیرته ډکه کړي او یو استثنایي حالت د دغه قبل لپاره د افغانستان اتباع دي
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې ته د سیکانو یوازنی کاندید او تارسنګ خالصه چې د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نوم وتلی و په جلال آباد ښار کې د سیکانو له یو شمېر نورو مشرانو سره په یوې انتحاري حمله کې ووژل شو. په جلال آباد کې دغه حمله داسې مهال وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه ولایت په شاهي ماڼۍ کې حضور درلود. له دغې حملې وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د ننګرهار د پیښې په غندلو سره ټینګار وکړ چې په ولسي جرګې کې باید د مذهبي اقلیت امتیازات ورکړل شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې دغه مذهبي اقلیت اوس د اوتار سنگ خالصه تر وژل کېدو وروسته بل مناسب شخص نمایندۍ ته لري که نه؟ د اوتار سنگ زوی ستوان سنگ خالصه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره موږ داسې څوک نه لرو چې دغه کرسۍ ته یې ور وپېژنو، ځکه زموږ دیارلس مشران چې له کابل، جلال آباد او غزني څخه و ټول وژل سوي او باید موږ نور مشران سره کښېني او مشوره وکړي او وروسته به پرېکړه وکړي چې څوک پارلمان ته معرفي کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي قانون کمیسیون ته دا واک ورکړی چې زمینه سازي وکړي او یوه حوزه کې راپیدا شوې ستونزه هواره کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ویل د افغان هندوانو او سیکانو انتخاباتي حوزه مشخصه ده او کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې پریکړه وکړي.
زما رایه، زما حق. میوند ورزوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی دیا آغا میرمنی
من هز رئیز دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
مننه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم یو مرکه لرو. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی وایي د هندوستان چارواکو ورسره په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې پر افغان سیکانو خونړۍ حمله وشوه د دوامداره ملاتړ ژمنې کړي. راپورونه وایي د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره کتلي. ملالۍ بشیر په هند کې له افغان سفیر ښاغلي شهیدا محمد عبدالی سره د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې په دې غونډه کې له افغان سیکانو سره څه ژمنې شوي.
افغانان قربانی ہندوستان کی تبان دبی اور حکومت
هندی چارواکو له تاسو سره له دې پیش وروسته تماسونه نیولې دي. د تسلیت تر څنګ د افغان سکانو د ژوند په اړه څه ویلې دي؟
تاسو د افغانستان داخلي مسله ده دا افغانان دي او کتاسی دا اترسنگ اغا نمان وکل چی مخاباتو دا خبر موضوعی چی اغا دا افغانستان دا تونی خلق دفاع دا خدمت خاطرو چی اتویتی مخاباتو لا اولا کربانی دا افغانستان سر کربانی لیا آزادا دا افغانستان داخلی موضوع دا او دا دویت دا تازر تسارا لکه دا هر بل وگری دا پارش دا افغانستان چی تدابیر ملکی دا دویت دا اغا امیتی تدابیر ملکی دا او فدیبا حکومت خراج منتیال ریسی دید امیت صدا پر دیسر نور همکاری ریسی چکا افغانستان کی ها تاجید چی کل افغان تا متوجه دی دید متوجه دی داگر تاجید مخیود خاطر سی تاجید پر دید امیت آولی
دا اندوستان صدر اعظم نارندر مودی ویلی چی پا داگر غمجن ساعت که با لافغانستان سر هر دول مرسته وکلی. آیا دوی وراندیس کرده دی چی دا دیغ پیش ری تپیان و درملان با پا اندوستان کی وکلی؟ پر افغان سکانو دا للویو حملو څخه بلل کیږي. په حمله کې ولسی جرګې ته د سکانو لپاره نوماند هم وژل سوی دی. د دغه حقیقت په پام کې نیولو سره دغې حملې ته څه ډول ګوري؟
تبدیل افغانستان کی مشران و جن افغانان و جن پتور کی یو مشترک دشمن لخوا کیږي او ما خپل ګمان دا دي چې افغانستان کی ضرور مشران باندې دا شامل کیږي کان افغانان پوری دي هغه د افغانستان مشترک کی او خصوصا په دغه نمادګۍ کې دي کوله او دغه د شرطوب له خاطر یا دغه انتخابات کې نمان خاطر کی وته تدلت في حملة تدغى عصر لديسوي أما تفقات في نانري في رشي معلومة في تدغى في حملو تشاء صوفي أو دع حملة في تشبتوه أو سيدة في تدي أولد كساني في مهم كساني كانوا مشاران تدوك دادوا أما لتبعات أغنسان في دغى رسم عزيزي في دي سيدي في أغنسان في مختلف ولايات المشاران دع حواليس كل لديسوي الإمكان لديك في المشتابة
تاسو دا حمله د افغانستان او هندوستان پر روابطو یو برید بللی دی. له دې خبرې مو هدف څه دی او آیا تر دې حمله وروسته به د افغانستان او هندوستان پر روابطو کوم منفي اغیز وسی؟
نه دا موږ تبان د افغانستان د انسان دوستي یو تاریخي لرغونی حیثیت لري او طبیع ده چې د افغانستان ځوان او سیکان دوستان روابط په هندوستان کې لري او دغه زموږ لپاره همیشه د یو ښه دوستي کلکه ژبې ده. نو په داسې حالات کې چې د افغانستان هندوان او سیکان د هند سره د خپلو کلیبانو سره په تماس کې وي یا د تګ راتګ زمینه ورته همیشه مساعد وي دغسې حملات هم کېدلی شي چې افغانستان او د انسان په دغه لرغونې روابطو باندې چې لري سره د اسلام څخه جلا احمد لري او افغانستان کې اسلامي هېواد وي. په عین وخت موږ د تاریخ په اوږدو کې د انسان سره په مختلفو وختو کې روابط لرلي دي. نو دغسې حملې چې وي دا انسان دي چې هدف د دښمن د خاصو په دې لرغونې دوستي او پر دې رقابت او همکاري چې انسان افغانستان ښایي په دې باندې حمله وي.
په هند کې د افغان سفیر شایدا ابدالي خبرې مو واورېدې. هغه له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړله هم د جلال آباد په پیښه کې د سیکهانو په وژل کېدو باندې خپل تازه جزئیات له موږ سره واورول شریک کړل. ویل چې له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. هغوی ویلي چې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره ژمنو ته ولاړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د یک شنبه د ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بیغوري لامل شوې. د غوښتنتورانو د سې شنبه پر ورځ عمومي غونډه کې په آزاد بحث کې حکومت وغوښتل چې یاد قضیه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د یاد سیړنې پیل کړي او په بیغوري تورنو امنیتي مسؤلونو ته سزا ورکړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتحاري حملې له امله نږدې 40 تنه وژل شول، د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي دغه پیښه د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل په داسې حال کې چې ننګرهار ته د ولسمشر غني د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو پر همدې مهال د دغه ډول پیښې رامنځته کېدل د پوښتنې او اندېښنې وړ دي. دو تنو سناتورانو باز محمد زورمتی او ګلالی اکبری داسی ویل
دا موضوع رشته قابل د تشویش ده. په دا چهار کې چې درې ورځې تر وخت خاطر د رئیس جمهور چې جلال آباد ته ځي امنیت نیول شوی، خو په سر د هغه هم بیا د امنیت په نیولو باندې داسې یوه موضوع مابین ته راځي، دا قابل د تشویش ده.
د اینجا مقصر بودن
په دې مسله کې ملامت هغه کسان دي چې امنیت یې نیولی و، باید دوی ځواب ورکوونکي واوسي. دا چې خلک غوښتل کېږي او امنیت یې نه نیول کېږي، نو له دې امله ډېرې پوښتنې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې غړو دا یوه ظالمانه حمله وبلله او غوښتنه یې وکړه چې عاملین باید ژر تر ژره وپېژندل شي. دوی له حکومت وغوښتل چې باید د دغه ډول حملو په غبرګون کې ټول هغه تروریستان چې په زندانونو کې دي او محکمو یې د سزا پرېکړه کړې باید عملي شي. دوی دا هم ویل حکومت د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ژوند ساتنه وکړي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار مخابراتو سلورلارې ته څیرمه یو انتحاري حمله وشوه چې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د 12 افغان هندوانو او سیکانو په ګډون پکې 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې ولسی جرګې ته د افغان هندوانو او سیکانو احتمالي نوماند او تار سنگ هم وژل شوی دی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې ورځ ننګرهار ته تللی و او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یک شنبه د ورځې د 14 د سیړنې په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. د دې ولایت د والي ویانا تاوله خوګیانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سیړنو وروسته به ټولو هغو امنیتي مسؤلینو ته سزا ورکړل شي چې په دې قضیه کې په بېغورۍ تورن وپېژندل شي.
تېره شپه ننګرهار والي ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو
نور په ملتیا باندې د اهلي هنودو کرمسال ته ولاړل او د خواخوږي او خواشنۍ مراسم به ترسره کولو وروسته یې اطمینان ورته ورکړو چې پیښه به په جدي ډول څېړل کېږي او که هر امنیتي ارګان ثابت شو چې خپله وظیفه یې په ښه توګه نه ترسره کړې نو د قانون غولو ته به راکاږي.
د دغې انتحاري حملې مسؤلیت داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې لسګونه هندوانو سیکانو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لخکرګه کې غلاوی ډیر شوی. په دې وروستیو کې یو شمېر وسلوال غلا پر ځینو وړو کاروباریانو هم بریدونه کوي او لوټوي. د لخکرګه اوسیدونکي او دکانداران وایي مال او دارایي خوندي نه ده. د هلمند نوی امنیه قمندان بیا ژمنه کوي چې غلاوی او هغه غیر مسؤول وسلوال به له منځه وړي چې د لخکرګه د اوسیدونکو کاروبار خراب کړي. الیاس دایی په دې اړه یو رپورټ را لېږلی.
د لشکرګا شهر اوسیدونکي وایي په ډیرو امن سیمو کې هم د ورځې د دریو نه تر پنځو پورې غلاوې کېږي. زه د لشکرګا شهر پر یوه داسې جاده ولاړم چې غلو یې د یوه مارکیټ نه په سپینه ورځ د شلو په شاوخوا کې راډو ساتونه چې هر یو یې د پنځو نه تر شلو زرو افغانیو پورې قیمت درلودی وړي دي. دا د لومړۍ امنیتي او زیاړوند سیمه ده چې هر ورځ ورته په نږدې شل مترۍ کې د پولیسو دوامداره ګزمه ولاړه وي، خو تر غلا وروسته د راډو ساتونو د پلورونکو دوکان تړلی دی. شاید د پولیسو او یا هم د وسلوالو غلو د ویرې وي، خو په دې شاوخوا کې څوک مرکې ته زړه نه شکوي. اما زه وتوانېدلم چې د خانو په نوم یو مشهور چوک باندې د ښار یو شمېر اوسیدونکي او په خاص ډول ځینې هټیوال پیدا کړم. دوی وایي د کوره د ځان سره ماتې یمې، د پیسې نشي راوړلی، که لږ سودا وکړي هم خفاوي او که ډېره سودا وکړي د غلو نه په ویره کې وي.
دغه چوک په چوک باندې په عامه ورځ باندې غلا وکړله، دغه دا یو سراپي وله پس داسې ولاړله مخنیوی نه وسو.
غلاوې په داسې ډېرې غلاوې خو شوي دي چې ځینې یا د چا د بایسکل غلا کړې، د چا سې موټرسایکل اخیستې، د چا سې موټر اخیستی، هغه غل نه دي پیدا شوي. نم غلې پېژندل شوي دي چې دا څوک دي، په شخصي کالو کې راځي، دولت خلک دي، طالب خلک دي، غلې دي، سور اوس هم څوک نه پېژندل شوي. زما سې غوښتنه دا ده دولت څخه اوله به چې د خپل دولت ته میاشت په میاشت معاش ورکړي، غلاوې به ورکړي شي.
دوی راته نومونه ونه ویل، خو د دولتي مسؤلونو وغوښتل د غلاو او شکونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د لشکرګا شهر یو شمېر مدني فعالین وایي د دوی اړوند د پرون ته هم ډیر شمېر هټیوال عوام وګړي ورغلي دي او د غلاو او شکونو نه ورته شکایتونه پرېښي دي. د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز غړي عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل په روانو غلاو کې یو شمېر نظامي مسؤلین لاس لري.
د یو خوا مو ولسوالۍ سکوت دی، د بلې خوا مو خلک ورسه دي، د بلې خوا اوس په ښار کې وسله والې غلاوې شروع دي، د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي. زه دا بیخي د قمانداني امنیه دپاره، د قمندان د زون دپاره او د نورو چارواکو دپاره د شرم خبره بولم چې د ښار په منځ کې غلاوې کېږي، خو متاسفانه چې مخنیوی نه کېږي.
پر دولتي چارواکو هغه نظامي مسؤلینو باندې دا غږ کوو چې ژر تر ژره باید دا عاملین ونیسي. که چېرې دوی واقعیت سره غواړي چې د امنیت راولي، نو دوی باید دا غله ونیسي، کنه دوی خپله
کته. هم د هلمند پخوانی امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالغفار سپی څو ځله د غلاو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو د خپل ماموریت تر اخیری ورځې ونه توانېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د اړیکو مسؤل زاهد اتل وایي د یکشنبې په ورځ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په یوه عاجله ناسته کې د روانو غلاو د مخنیوي جدي امر کړی دی. که څه هم د دوشنبه په ورځ د غلو د یوې دوه کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکول شوی دی چې په رڼا ورځ د خلکو نه وسایل او پیسې اخیستلې، خو د پولیسو د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا بڼ لوی دی او په خورا مهارت د خلکو نه توکي غلا کوي. د هلمند نوی امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی چې تازه دنده پیل کړې ده وایي که وروسته له دې په هر امنیتي حوزه کې غلا وشي، مسؤلون به یې له دندې لیرې کړي.
هغه خاصونه، هغه هدایتونه م اتمن تطبیقو، هغه امرین حوزې، هغه مسؤولین چې خپل دنده چې پاتې راشي خپل اجرات نه کوي، وظیفه اجرا نه کوي، باید قانوني ځوابار کې ځای خالی کې بل یو بل مسلکی منصبدار دې د خلکو ارزو او د خلکو نیازمندي باید هغه تر سره ورسوي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې یو شمېر غله د وسلو په زور د خلکو نه موټرونه، موټر سایکلونه او د دوکاندارانو نه هر ډول توکي اخلي او له سترګو پنا کیږي. په ښار کې د سو غلاو د سیمو او امنیتي کمربندونو او سو ترمنځ یوازې لسګونه متره فاصلې دي چې دغه مسلې د ښار د اوسیدونکو او کاروبارانو جدي اندېښنې راپارولې دي. محمود الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
بله، په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکی پلاوی ته د دند سپارلې چې د هندوانو او سیکانو ټولنې ته سهولت برابر کړي چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره کاندید ولري څو د دې مذهبي اقلیت چوکۍ تشه پاته نسي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د دوی لپاره یو چوکۍ په پام کې نیول شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاری نیول شوی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری کابل ته د سپیناوي لپاره لیږدول شوی دی. پر هغه تور دی چې شخصي وسلواله ډله یې درلوده او په فاریاب کې د ملي اردو ځواکونو ته ستونزې جوړولې. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې د پاکستان پر حکومت چغ وکړ چې د خبریالانو د امنیت د تامین لپاره کلک قانونه پورته کړي او زمینه ورته برابره کړي چې له ویرې، تهدید او فشار پرته کار وکړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. د ایران د نړۍ د 500 قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په ویانا کې سره ګوري. او مسکو ویلی چې د امریکا او د متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت په د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري.
د سپورت نړۍ خبرونه به هم له رحمت الله افغان واورو.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د خبریالانو نړیوال ورځ په مناسبت لسکونه ورزشي خبریالانو وبستایل. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ورزشي خبریالانو انتقاد وکړ. د معلوماتو رسولو په برخه کې ورزشي بنسټونه ورسره لازمه همکاري نه کوي او په دې برخه کې همغږي کمزوري ده. د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی بیا په ورزشي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره وکړه او د خبریالانو او ورزشي بنسټونو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو ژمنه وکړه. رحیمی خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې ورزشي خبریالانو ستونزې به حلوي او دوی به په نړیوالو سفرونو کې هم له ځان سره بیایي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د زونونو په کچه پیل شوی سیالیو کې امور لوبډلې سپینغر ته او میس اینک لوبډلې ته بیا بوست ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په لومړۍ لوبه کې سپینغر لومړی توپ وهنه وکړه او په ټاکلو 500 سورونو کې خپل سیالي لوبډلې ته د 250 منډو هدف ورکړل چې په جواب کې امور لوبډلې ورکړ شوی هدف د 2 وکټو په زیان پوره او لوبه د 8 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا میس اینک لوبډلې لومړی په ټاکلو 500 سورونو کې خپل سیالي لوبډلې اموته د 240 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې د امو لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 116 منډې جوړ کړې او لوبه د شپږ اتیا منډو په توپیر وبایلو ده. دغه سیالي د شپږو زونونو ترمنځ په کابل نړیوال او زرملوال لوبغاړو کې روان دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان په وخت د مخام په شپږ نیمه بجو د سیالۍ ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل په وخت د شپې 10 بجې لوبه کیږي. تېره شپه دوه لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته په 2 ګولونو سره د دې لوبې کوارټر فاینل یا څلورم اخیری پړاو ته ووت. مکسیکو له ډېرو هڅو سره هیڅ څوک ګول نه کړ. په یو بله لوبه کې بلجیم 3 د 2 په وړاندې جاپان ته ماته ورکړه. د سږ کال کوارټر فاینل ته لاړه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نور خبرونو سره یوځای په ویب سایت او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د کرنې او مالداري وزارت د 8 ولایتونو د کښت بدیل حاصلات او تازه میوې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې کړي. د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی وویل دغه حاصلات او تازه میوې د کرنې وزارت د کرنې د پراختیا او اقلیم سره د سازګارۍ د پروګرام په مرسته ترلاسه شوي. دورانی وویل دغه پروګرام له پلې کېدو یې هدف دا دی چې بزګران د کوکنار پر ځای غله دانه، سبزیجات او تازه میوې وکاري. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی چې ورپسې دوه نیس پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر هیله ښیي چې د کښت بدیل د پروګرام په پلي کېدو سره به د یو شمېر ولایتونو بزګرانو او باغ لرونکي د کوکنارو د کښت پر ځای د غلو دانو، سبزیجاتو او تازه میوو کرلو، پاللو او ودې ته مخه کړي. نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د یو شمېر ولایتونو د بزګرانو او باغ لرونکو د حاصلاتو او تازه میوو په یو ورځني نندارتون کې وویل چې له تیر کال راهیسې چې دوی د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې د پراختیا او له اقلیم سره د سازګارۍ پروګرامونه پیل کړي، ډېری بزګرانو او باغ لرونکو غله دانه، سبزیجات او تازه میوې کرلي او ښه حاصلات یې ترې ترلاسه کړي دي.
یک دوره امتحانی است مسئله
دا د پلی کېدو یو امتحانی دوره ده. کله مو چې ترې مثبت نتیجه واخیسته هیله مند یو چې په دې برخه کې نړیوال مرستې هم زیات سي او هغو ټولو ولایتونو ته به ورسو چې دغه بدمرغه بوټي پکښې کرل کېږي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د کوکنارو له کښت نه د بزګرو د راګرځولو په هدف د دغه وزارت د کرنې د پراختیا او له اقلیم سره د سازګارۍ پروګرام تیر کال په ننګرهار، اروزګان، بلخ، پنجشیر، بادغیس، هرات او بامیانو ولایتونو کې پیل شوی و چې د یادو ولایتونو ډېری بزګرو او باغ لرونکو پکې د کوکنارو له کره ډډه کړې ده. راپورونه وایي سره له دې چې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې شوي، خو بیا هم هر کال د دې هیواد د هلمند، فراه، کندهار، ننګرهار او اروزګان ولایتونو په سلګونو زره جریبه ځمکه کوکنار کرل کېږي. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې په شپږ نویم لمریز کال کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 9000 ټنه کوکنار تولید شوي چې په تیرو کلونو کې دغه اندازه تر دې ټیټه وه. د غلې دانې، تازه میوه او سبزیجاتو په جوړ شوي دغه نندارتون کې د فراه ولایت یوه باغ لرونکي تازه ګل آزادي راډیو ته وویل د دغه پروګرام له برکته په فراه ولایت کې ډېرو بزګرو د کوکنارو له کښت نه لاس اخیستی دی.
ټولو خپل په سرمایې باندې دغه شیان جوړ کړي، که د چرګان دی، که د بادرنګو دی، که د منو دی، ګرد سرمایه ګذاري کړې ده. دا شیان په لاس راوړي، رانمایي او لارښوونه در راپورته کړي. دا ښه کښت ده، کوکنار ته ډېر شکست دی، کښتې ورکړی، نه دولت ورکړی، نه بل ورکړی. ته اوس کوکنار په فراه کې په سر کې 50% ټیټه شوی ده. دغه
تازه ګل له حکومت هیله وکړه چې د اوبو د کموالي ستونزه ور هواره کړي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه سي، هلته به یو خوښ کې وبي. ما ورته هغه د هغو نه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکی فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونۍ په نیمه نړۍ خپرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې اکثره د بې اولادۍ د ستونزې لپاره ګرمې ګڼل کېږي. په افغانستان کې چې کله له واده لا یو کال نه وي تیر شوی، د ټولو سترګې نوې واده شوې ښځې ته وي چې کله به یې غېږ په یو ماشوم سره ډکېږي، خو هیڅکله هم د هغوی د ژوند وضعیت، ستونزې او چمتووالی په پام کې نه نیول کېږي. آن تر دې چې کچېرې دغه ښځې ژر مور نه شي، نو له تحقیر، توهین وهلو او ډبولو سره هم مخ کېږي او داسې کورنۍ به کمې وي چې د نارینهوو روغتیایي ستونزې ته هم پام وکړي. شنډوالی یا بیا ولادي ولې رامنځته کېږي؟
مختلف سببونه دي. د دې اسباب هم په نارینهوو کې پاتې دي هم په زنانو.
هغه ښځې چې اولاد نه لري په ټولنه کې له کومو ستونزو او روحي فشارونو سره مخ کېږي؟ اسلام او طب په دې اړه څه وایي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی. په دې رپورټ کې د ښځو د ژوند کیسې، د دیني عالم، ارواپو، خلکو او د یوه ډاکټر نظرونه شامل دي.
په ګډ ژوند کې د ماشوم غوښتل او نه درلودل،
د ایوی واده شوی جوړې له محرم او پټو رازونو شمیرل شوی. خو دلته په افغانستان کې اکثره وختونه د ماشوم درلودلو لپاره د دوو کسانو تر فیصلې د مخه د ټولنې بیلابیل اړخونه تصمیم نیسي چې دا په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه خاوند او پتیره ښځه متاثره کوي. په افغانستان کې چې کله د یوې جوړې اولاد نه پیدا کېږي، عام فکر دا وي چې ستونزه ټوله د ښځې ده. یوه له دغو ښځو څخه شګوفه ده چې د اولاد نه درلودلو لپاره پرې بن هم راغلي، خو دواړه یې تر اوسه اولاد نه لري.
ما ته خپلې خواښې ویلې ته خوشانده یو وچه ونه خلک په بوخ کې نه پرېږدي، تا موږ وچه ونه ساتو. دا پیغران به د خواښې هم راکول دي، نورو به هم راکول. نرینه ته به چې موږ وویلې چې ته به ځان دوا که هغه به نه کوله، بیا په مرض په نرینه کې نه وي، نرینه مرض نه لري، هغه به زموږ خبره نه منله. موږ چې کومه علاج وکړلو اولاد مې نصیب کې نه وه نشته. پنځلس کاله چې ما وتل بیا بند راباندې وکړه، بیا د هغې هم ونه شوه. هم اوس هم داسې ګرځي، بیا اولاد ازم، بیا اولاد اګرځم، سړی هم سپین ږیره دی.
داسې ښځې هم کمې نه دي چې یوازې د واده په څو کلونو کې د ماشوم نه درلودلو لپاره د خسر له کورنۍ څخه بدې ورځې لیدلې دي. شریفه چې دلته په مستعار نوم یاده شوې، له واده وروسته یې 15 کاله حمل وانخیست، او په دې موده کې یې د خواښي اندرورګانو او لیبره ښځو د سپکو سپورو خبرو اورېدو وروسته له اندېښنو او رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وایي د کورنۍ غړو به یې د خپل نوم پر ځای د شنډې په نوم ورته غږ کاوه. ټول تانی را کولې چې ولید اولاد نکېږي، ویل به یې تا اولاد نشي راوړلې، شنډې د شپې به مې ژړل. اندا سابو تکلیف راته پیدا شوی و، له ډاره به چیرته نه تلم. ټولو به پوښتنه کوله څو کاله د له واده تیریږي چې اولاد نه لري. خواښې مې د زوی لپاره نجلۍ هم خوښه کړې وه. په آخر کې یې راته وویل، تر یوه کاله که د ماشوم پیدا نه کړو نو زوی ته مې بل واده کوم. له بلې خوا د لغمان ولایت اوسېدونکي لیما بیا د خپلې خور د ژوند کیسه کوي.
یو څو وخت مخکې د دوی اصلا تصمیم دا و چې زما په خور باندې بند راولي، دوی اولاد نه کېدو زما د خور. خو بیا وروسته ډاکټر چې کومه معاینه وکړل، هغه وویل چې ستا خوښي کې هم کوم ستونزه شته. نو اوس که دوی واده هم کړی وای، هغه جلۍ بېچاره ژوند هم تباه کېده د دې واده سره، ځکه ستونزه په دې کې وه. او خلکو او نورو به ویل چې ستونزه په ښځه کې ده.
د ماشوم نه درلودل یوه روغتیایي ستونزه ده چې علت یې هم په ښځو کې او هم په نارینهوو کې کېدای شي. ځینې بیا دغه مسئله مني او د حل لپاره یې هڅې پیلوي. د پروان ولایت اوسېدونکي 50 کلنه میرمن چې د نوم له اخیستو ډډه کوي، وایي کله چې پوه شوه زوی او انګور یې اولاد نه شي درلودلی، نو دواړه یې ډاکټر ته یووړل او تر تداوی وروسته ښه شول. د زوی له واده مې یو کال تیر شو، انګور او زوی مې ماشوم غوښته. ما دواړه ډاکټر ته یووړل، دوا یې چې ختمه شوه نو خدای ماشوم ورکړ. داسې مې نه دي کړي چې یوازې مې انګور ته دوا واخلم او زوی مې ډاکټر ته ولاړ نه شي.
وخت نه دادې مردی چې بردیم.
کله یوې خوا ځینې کسان اولادونه د زړښت لکړه ګڼي، له بلې خوا داسې نارینه هم شته چې تر وروستي حده د بې اولادۍ د درملنې لپاره نه حاضرېږي. په دې برخه کې ځینې هم باورونه دا دي چې نارینه ته د بې اولادۍ تداوي شرم ګڼي. په اړه یې د تخار اوسېدونکي سپوږمۍ وایي،
زمونږ یو خپلوانو دا بې اولاد و، هر څومره چې خپل سړی ته ویل چې لاړ تداوي دې وکړه، هېڅ نه تتل، دا خپل تداوي نه کوله. اوس د هغوی له واده نه تقریبا 40 کاله تیر سو. دوی دومره مشکل لري چې یو څوک نشته ده چې دوی ته له باندې نه یوه بشکه اوبه هم دوی کور ته راوړي.
سپین سرې شګوفه هم د دې ارمان کوي چې کاشکې خاوند پر وخت تداوی کړی وای او د لاسنیوي لپاره یې نن اولادونه او لمسیان درلودلی.
اوس داسې بې سرپرسته، بې کسه، بې کویه، کوم زامن وای، کوم دوکان وای، څه ژوند خو یو دوه کوی خو به ملرلی. زړه یې ما ته خپله مزدوري ته وخورو، موږ یې داسې احتیاج کړو، محتاج یو، اوس چې پیمانه شي څه.
په افغانستان کې ډېر ځله که د چا میرمن اولاد ونه زیږوي، په بېلابېلو ډولونو ګواښل کېږي. د دې په اړه اسلام څه وایي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال عبدالهادي صافی وایي،
که چیرې یو انسان کنر وسی که ښځه چې مشکل لري، شریعت په دې باندې فرض ګڼلی، باید خپل تداوی وکړي. که چیرې تداوی نه کوي، دا ګناهکار دی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. الله جل جلاله داسې یو ذات دی چې چاته وغواړي لور ورکوي، چاته وغواړي زوی ورکوي. او په دغه آیات کې بیا په دریم قسمت کې فرمایي چې ويجعل الله من يشاء عقيم کچیر خدای هو غړي پات عقيم ګرځینیت اولاد ورکرنه کیږي. نظر دې آیات شریف ته د اولاد دنیا ته راوړ کجلی وسی کاله کوسی او کبیخي ووم نوسی نو دا مستقیم دی الله جل جلاله صلاحیتونو څخه دی. کچیر په دغه مورید کې څوک غږیږي څوک تعنه ورکوي په دې معنی چې دی الله جل جلاله په مقابل کې بی ادبی او ګستاخی کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کچیر خاوند په نایلاج ناروغي اخته وي نو که ښځه وغواړي اسلام دین ورته د طلاق حق ورکړی دی. اخو بیا تحقیر توهین او د ځان کم ګڼلو احساس کله ناکله لساتونو رانیولې تر څو کلونو پورې د انسانانو ژوند متاثره کوي. د هغه احساس دی چې په کم وخت کې په ټول وجود کې ځای نیسي او د نفرت زهر شیندي. خو هغه ښځې چې کلونه یې د خاوند او د خسر د کورنۍ څخه سپکې سپورې خبرې اورېدلې دي د رواني او ټولنیز اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي. په اړه به یې د روانشناس ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
ذهني نرموالی نه نیولې تر تصمیم نیولو تر پرېکړو د ګډ ژوند تر ورانېدو د زغم تر ډېر بدۍ پورې د رواني شخصیت ماتېدنې پورې د بیل بیل فشارونه دي چې په هر یوې په یو خاصه مرحله کې په یو خاص ډول سره هر یو وګړی چې مېرمنې دي معمولا هغوی زغمي د خوړو په چمتو کولو کې په ذایقه باندې هم اغېز شته ځکه چې رواني حالت پورې ارتباط لري. منځبي کېږي ځان په خپله بد ګڼي د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي کېدلی شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي ډېر ناپاکه او نامنظم تصمیمونه ونیسي د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیمونه ونیسي.
کله چې د یوې جوړې اولاد نه پیدا کیږي عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟
زه شکیبا د ننګرهار اوسیدونکی یم. ډېر خلک وایي چې په ښځو کې خایبونه ډېر دي خو نارینه کې خایبونه نشته. ښځې که ډاکټر ته لاړ شي تداوی وکړي خامخا جوړېږي. مینه د کابل اوسیدونکی ده. زه څوک چې واده کوي د دې خپل ژوند دی دا اولاد او خاوند او فامیل دا د دې خپل ژوند دی باید دا خوښ هم د دوی هېڅ بل څوک حق نه لري چې دوی ته ستا اولاد راوړی اولاد مه راوړه.
مجاهد د نګرار رسیدل کې ما دواړه مایناتو کې عام زمانه او که چې د نارینه مایناتو نشو هغه به بل خزه کې دا بل خزه ژوند خرابې دي دې خرابې یو ماشوم به دنیا ته نه راځي.
بیا اولادی یا شنډوالی ولې رامنځته کیږي؟ آیا د اولاد نه درلودلو په صورت کې درملنه ګټه رسولی شي او آیا د بیا اولادۍ د علتونو تر معلومېدو مخکې د ډېرې دوا او یوناني درملو خوړل د عقیم کېدو سبب کیدای شي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د یورولوژي امراضو له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب جمشید خان کچیر تاسو وایئ چې عقیم کېدل ولې رامنځته کیږي؟
دغه اولاد نه درلودل دا په یو جوړه کې یا یو فامیل کې د کېدای شي په دواړو کې مثال نیمایي نیمایي وي. کېدای شي 50% د مور مای وي او کېدای شي 50% د پلار یا چې هلک یا جنۍ د مرض باندې مبتلا وي.
څه شی د دې لامل کیږي چې یو کس عقیم کیږي؟
مختلف سببونه دي. د دې اسباب هم په نارینهو کې پخ دي هم په زنانو. په نارینهو کې بعضې کات کله کله داسې کېدل چې ماشومان کې کې د هغوی د خصوصیه بره پاتې دا په مرور زمان بره پاتې څه په خپل وخت ادب نیسي یو سبب دی. یا کله کله داسې کېدلی شي چې په بعضو اوقاتو کې همدا خصوصیه ضربې لیدلې وي مثال فوټبال کې یا موبایل کې په وخت باندې نه تدریس وي یادوي یا بعض اوقات انتانات په ذریعه باندې یا کله کله داسې کېدل بعض امراض دي لکه یا ورکوسل چې د ځوانانو منځ کې ډېر لیدل کېږي. په ماشومانو کې موږ ته کله چرک ورته وایي یا ممس هغه په خپل وخت نه تدریس وي نو دا هم سبب کېدلی شي. یا کله کله داسې کېدلی شي چې د بعضو ځوانانو یا یو اکسیډنټ کړي د حوصله او دا ځایونه هډوکې مات شوي نو هغه بیا چې کله واده وکړي بیا دغه مشکل سره مخ کېږي. او د نجونو کې زیات نه زیات غټ سبب چې دی انتانات یا بعضی امراض دي چې هغه لکه پولیو سیستیک وریز ارسی امراض دي د بعضو جنکیانو منځ کې وي.
زموږ په ټولنه کې ډېرې ښځې ملامت ګڼل کیږي او کله چې دوی نوی واده وکړي هغوی ډېر کله ډاکټر ته وړل کیږي دوا پرې خوړل کیږي. د خپل د ډېرې دوا خوړل هم د عقیم کېدو سبب کېدای شي.
تجربه سره د بعضو دوایانې کله خوړل کیږي فقط ډېر کم داسې سبب کېږي چې هغه د عقامه سبب کله چې یو جوړه تل دغه مشکل سره مخامخ کېږي. دوی دواړو مشکل تقریبا په دې کې 50% نارینه 50% زنانه یا اکثر اوقات جنی کې هیڅ مشکل نه وي. په دې حالات کې موږ جنی ملامتو دا به انصافي
که چیرې راته ووایي و جوړه تر څه وخته پورې صبر وکړي او وروسته له هغه تداوی شروع کړي چې دوی د اولاد څښتن شي.
واده نه وروسته تر یو کال پورې به هیڅ شي ته ضرورت نه. یو کال نه وروسته که چیرې حمل صورت ونه وي بیا دواړه خپل معاینات شروع.
ډاکټر صاحب که چیرې دا هم ووایي په همدې وخت کې چې دوی غواړي د یو ماشوم څښتن شي تغذیه هم مهمه ده.
تغذیه ډېر زیات رول لري. هر جنۍ ته یعنې د ورځې درې څلور ګیلاسه شیدې ضرورت دی. هر چا ته یا نور غذایي مواد لکه مثال هګۍ باید ډېر چې مکمله غذا ده شیدې مکمله غذا دی هګۍ دی یا جگر دی یا میوجات دی مثال باید موږ ښه ډېر استفاده وکړو.
بیا ولادی په داسې حال کې چې غوښتنه موجوده وي د خزې او خاون لپاره د خفقان او ناهیلۍ سبب کیږي. که څه هم زموږ په ټولنه کې په دودیزه توګه د اولاد نه پیدا کېدو په صورت کې ډیر کلپړه پر خزو اچول کیږي، خو ساینس او څېړنې وایي چې سړی هم په یوه کورنۍ کې د اولاد نه زیږیدو سبب کیدلی شي. له همدې کبله هغه جوړی چې غواړي اولاد ولري تر هر څه دمخه دې د خپلې روغتیا روحي او رواني حالت ډاډ ترلاسه کړي او بیا دې د کورنۍ د لویېدو پرېکړه وکړي. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خدرمن اوریدونکو سلام، خدای مروغ او دست خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران وکیلان والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت نه مو څوک ودرولی شي او نه مو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل به اوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
اوس هم پام وکئ ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقن
پلوشه ستړې
او ماخم ګل غوسنک.
یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و گیر شو.
د ښاروالۍ هغه کارکوونکي چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي.
یو تن لیونی بیرته پست شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سي صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل.
در په دار آژانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلی حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، کنه خلکو به د سنډا یا غویي غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې.
د ښاروالۍ هغه کارکوونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بې خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په نهو یا لسو بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د ښاروالۍ کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي.
<تص-> یو تن لیوانای بیرته پسود شو. د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسود شو کله یې چې ولیده یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو دولسم پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل. نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسی ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بې خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسی ورزده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې د دل تنګ نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یوې د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شي له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دنه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله د میدې، زیګر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دی، دا هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شیانو متخصص.
څه چک دی وی بنو؟
سمه ده، نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
ساوه کوي، د ما میرمن ده چې سهار ووځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وایي چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره ښه به شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمن تلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی تلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خود خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغه سه ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نوي درسره؟
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوي، او 150 افغانۍ مو فیس
وړیا کړه سړیا پتا خو زیات نه حسابوي
د دې زوی مړی خو اسې نو ډاکټر دی په اصل کې کارت فروش خود
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی لکه دا وینې چې لکه دا وینې چې او لکه دا ومولیدل د وزارت په نامه د وکالت په نامه د ولحیات په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینې چې ټول په حرام پسی لاسو پخیا چوی ټول د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایا او ټول قدرت پسی دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اور یخیل حسین حکمت او زال امام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1422 کندهار 22 کندز یو خوست یو او جلال آباد 3